السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسالې راخستل شوې دي او د ازادي په میلمه کې له ګل رحمان رحمانی سره ځانګړې او تفصیلی مرکه شوې. دا دواړه پروګرامونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي هرات کې یو کس پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې شپږ تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن 9 بجې د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. ښاغلي قانی د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو محلي رسنیو بیا ویلي چې برید د امام زمان په نوم جومات باندې شوی چې د شیعه مذهب اړوند دی. په ډزو کې د یو ماشوم او یو ملا امام د وژلو خبره هم شوې. تر اوسه کومې ډلې د دغو ډزو مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې داعش وسلوالې ډلې د ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر مسؤلانو هلته د کډوالو افغان ژورنالستانو پر لاسنیوي ټینګار کړی دی. لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېیمو هیوادونو ته د تګ نیت لري، پاکستان کې دیرا دي او د راپورونو له مخې بدې ورځې ګالي. د پاکستان ډان ورځپاڼې او یو شمیر نورو رسنیو لیکلي چې پرون دوشنبه د خبریالانو استازو او ملاتړو په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پاکستان له حکومت او نورو خوا وغوښتل چې د دغو خبریالانو ملاتړ ته ودانګي. په راپور کې راغلي چې دغه افغان خبریالان تر ډیره بیکاره دي او د پاکستان د ویزو د نه درلودو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري. پخوا دغو خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلته وخت نا وخت زورول کیږي او ګڼې ستونزې ګالي. په تیرو میاشتو کې هلته د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمیر خبریالانو مرموز بریدونه هم شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال، شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو د جوړولو لپاره یو 3 میلیارد ډالر بودیجه منظوره کړې ده. ایران له ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره پول لري او دغه راز له افغانستان سره په ختیځ کې 300 کیلومتره پول لري او تابعې کړي چې پر دغو پولو تاسیسات جوړ کړي. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پولیساتو او پیاده ځواکونو یو قومندان ویلي چې دغه تاسیسات به په 3 کلونو کې د پوځ لخوا جوړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د ایران د دغه اقدام په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې په یو شمیر سرحدي سیمو کې د ایران د پولیساتو سره د سرحدي نښو پر سر لانجې کړي. نن د اپریل 13مه د ازادۍ راډیو د 3 خبریالانو د وژل کېدو لشپږم تلین سره برابره ده. سباون کاکړ، عبدالله حنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13مه د کابل په شجدرک کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شول. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه یې مسؤلیت ومانه، ټول ټال 9 کسان چې اکثره یې خبریالان او رسنیز کارکوونکي وو ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. دوی د یوې بمي چاودنې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. او د اسرایلي پوځیانو هوایی بریدونو پرون داسې مهال لسګونه فلسطینیان ووژل چې د امریکا او حماس استازي په قاهره کې دوربند د خبرو نوي پړاو ته کېناستل. حماس چې په غزه کې له اسرایلو سره په جګړه بوختي، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. رویټرز خبری اجانس لیکلي چې په پرونیو بریدونو کې ډیر فلسطینیان د غزې په جنوبي ښار رفح کې وژل شوي، چیرته چې د غزې د 2.3 میلیونه وګړو نږدې نیمایي برخې له جګړې پناه وړې ده. په رفح ښار له هوایي بریدونو 2 ساعته وروسته د مصر دولتي تلویزیون وویل چې د حماس پلاوی بیرته دوهې ته روان شو او د اوربند د غوښتنې په تړاو به له لیکلي ځواب سره بیرته قاهرې ته ستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی، له حماس غوښتي چې د اوربند غوښتنه ومني.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم. تفلخ بیازو زنده نمیمونه یا اگه بارم با کسی دگه شاید بتن اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه تفلخ ده به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم کی مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
دا غاگ دا میرمن حماسی بو. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکتران هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپل یې د لور د زیږون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم. تفلخ بیازو زنده نمیمونه یا اگه بارم با کسی دگه شاید بتن اما مرا میکشه. خیلی دگه ای وضعیت
درې لونې درلودي. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې. وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
میگه بر من گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی. د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې زښته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې نو مورې سخته ځورېدلې ده. د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې چې ته څومره جینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د نجلۍ په زیږېدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دی، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړ شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي، نو په هغې به هم زه دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور پر روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنا دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لور کې پیدا نه ونه، زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یو ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چې تخه کالي ګورم. نو دایمه هیله وه چې زه مې خپلې لورکۍ ته اخلمه او همدغسې دا مثلا زه به داستالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالومه، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپلې خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې که هغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي، زه به بیا عکسونه ورته ښیم، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کرته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلور لونو او درې زامنو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشحاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي، دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی وچه کزه د خپل ژوند مورد